په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب چې نن له قطري چارواکو سره خبرې کړې وایي له طالبانو سره به په مستقیم ارتباط کې وي، خو د راتلونکي حکومت په اړه به قضاوت په دې پورې تړلی وي چې څه ډول لاره غوره کوي. د کابل نړیوال هوایي ډګر به کله د ملکي الوتنو لپاره بیا چمتو شي؟
که خدای کول چې په اوو اته ورځو پورې دغه حد اقل تر ساتې پورې آماده شي چې د ملکي پروازو لپاره آمادګي ولرو.
د افغانستان د ملکي هوایي چلن له یو مسول سره مو مرکه کړې. په خوست کې د پوهنتونونو محصلان او استادان وایي د محصلانو حضور زده کړې د نور ژر پیل شي.
مونږ هم حوز مونږ محصلین نو د رخصتۍ څخه تر پوزې راغلي یو، درسونه مو ټول په ټپه ولاړ دي، باید نور درسونه په پوهنتونو کې پیل کړي.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مخخ غړي او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داول د ملي جمهوري غورځنګ په نوم نوی ګوند جوړېدو اعلان وکړ.
زمون ګل بد ټولو سبو او کومو ترمنز د سیالې په بنیاد د عدالت انصاف د نظام جوړولو لپاره د یو نوی امرایني معاهده هڅه کوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوونی زی خبرونه مهروي د ماشومان لپاره کور کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله استنګزی د خبرونه چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وایي داسې ژر طالبان په رسمیت نه پیژني. شاوخوا 50 خزې د هرات سړکونو ته وتلی او له طالبانو غواړي چې د دوی حقونه رعایت کړي. او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان، پخواني ولسمشر برهان الدین رباني او احمد شاه مسعود ته د اسماعیل ساماني مډال ورکړه. پوره خبرونه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وایي داسې ژر طالبان په رسمیت نه پیژني. هغه دا خبره نن په دوحه کې خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن سره په یو خبري کانفرنس کې وکړه. راب د افغانستان په تړاو د خبرو لپاره دوحه ته تللی دی. هغه زیاته کړه طالبان باید د ټول شموله حکومت جوړولو لپاره مسؤل وګرځول شي. اخو د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن بیا وویل دامګړی د دوی ټول تمرکز او لومړیتوب په دې دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته فعال شي. جزئیات په همدغه پروګرام کې اوریدلی شي. شاوخوا 50 خزی د هرات سړکونو ته وتلی او له طالبانو غوښتي چې د دوی حقونه رعایت کړي. د فرانسوي خبری اژانس د راپور له مخې د مظاهره ګډونوالو ویل چې تحصیل، کار او امنیت حق ده. دوی زیاته کړي سره متحد دي او نه ویریږي.
فرزانه کریمی هستم، یکی از فعالان مدنی، و امروز همه ما خانم ها جمع شدیم تا به گوش حکومتی که قرار است در آینده تشکیل شود در افغانستان ای را برسانیم که خودتان گواه تاریخ هستین و ای را میفهمین که هیچ حکومت بدون حضور زنان پایدار نمی باشد.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی بیا تازه بی بی سی ته ویلي خزی به په نوي پراخ بنسټه حکومت کې رول لري، خو نه د وزارت په کچه. د مقاومت ډلې او طالبان یو بل ته د درنی مرګ جوړولې د اړولو ادعا کوي. د مقاومت د ډلې وغړي د نوم لاخصلو پرته ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د دوی جنگیالیو لسګونه طالبان وژلې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ادعا کړې ده چې د مقاومت دیرش غړي د دوی د وسلوالو لخوا وژل شوی او لس پوستي هم د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د طالبانو ضد مقاومت بیا وایي د طالبانو وسلوالو د پنچیر او کاپیسا په پولو کې د دربند لسیمې سره برید کړی او خو ونه توانید پنچیر ته ننوځي. دا دویمه شپه ده چې دواړه ډلې سره جنګ کوي. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسیون رئیس امیر خان متقی ویلي د پنچیر د مسالې د هواري لپاره خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د افغانستان یو پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني او د هغه وخت د دفاع پخوانی وزیر احمد شاه مسعود ته د اسماعیل ساماني عالی دولتي مډال ورکړی دی. د ازادي راډیو د ازادي اروپا د تاجکستان څنګه خبريال مومن احمدي په دې اړه وویل.
رسمان حکومت تاجکستان گفت که به خاطر تجلیل از 30 سالگی
د تاجکستان حکومت رسمان ویلی دی چې د دغه هیواد د استقلال د دیرشمی کلیزی د منزلو په خاطر د افغانستان دوه پیژندل شوی څیرو ته ځکه چې هغه د تاجکستان په جګړو کې د جګړو په حل کې رول درلوده
د سامانی مډال ورکړی دی. تمه ده چې د تاجکستان د خپلواکۍ له ملي ورځې د سپتمبر په 9 باندې لمانځنه وشي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي چې یو ژورنالیست امیر عباس آزرموند سمدستي له قید او شرط پرته خوشی کړي. د کمیټې پرون ویل د خبریالانو بندیانول په دې خاطر چې خپل دنده ترسره کوي د سانسور وحشتناکه بڼه ده چې باید پای ته ورسیږي. آزرموند دا اونۍ په تهران کې د سیستم پر وړاندې د پروپاګاند په تور ونیول شو او ایون زندان ته واستول شو. هغه د ایران دولتي اقتصادي ورسپانې اس ام ټي لپاره کار کوي. د راپورونو له مخې دا خبریال په 2013 او 2006 کلونو کې هم د ژورنالیستیک کار لپاره نیول شوی و. د افغانستان د پارا اولمپیک تکواندو ملي لوبغاړی زکیا خدادادی نن یو بل لوبه هم وبایلله. خدادادی د اوکراینی لوبغاړي په وړاندې 4-3 باندې ماته وخوړله. له دې مخکې خدادادی د ازبکستاني لوبغاړي په وړاندې 12-2 ماته خوړلې وه. زکیا خدادادی او یو بل پارا اولمپیک افغان لوبغاړی حسین رسولي 4 ورځې مخکې د پارا اولمپیک د تکواندو سیالیو لپاره توکیو ته ورسېدل. او کریستیانو رونالدو په نړۍ کې د 111 ملي ګولونو نوی ریکارډ جوړ کړ. رونالدو بیګا د آیرلند په وړاندې لوبه کې 2 ګولونه ترسره کړل او په دې ترتیب د ایراني لوبغاړي علي دایی د 109 ملي ګولونو ریکارډ نه یوازې مات کړ بلکې نورو ته نوی ریکارډ پرېښود. رونالدو ویلي په ټولو هغو ریکارډونو کې چې د مات کړي دا یو ډیر خاص دی. کریستیانو رونالدو د پرتګال د ملي ټیم کپتان دی او تر څنګ تازه له یوونتوس ایټالیایي لوبډلې نه د انګلستان منچستر یونایټد لوبډلې ته ورغلی دی.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. روز خبرونه لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې طالبان د نوي حکومت د اعلان ولولو لپاره تیاری نیسي، نړیوال چارواکي د پرسمیت پیژندلو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کوي. نړیوالو د طالبانو لخوا د راتلونکو حکومت پر رسمیت پیژندل تر ډیره په دې پورې تړلې چې آیا هغه به داسې یو حکومت چې د افغاني ټولنې ټول اړخونه پکې ځانونه وویني، د بشري حقونو درناوی وکړي، او بل دا چې آیا طالبان به هغو افغانانو ته اجازه ورکړي چې غواړي له افغانستان ووزي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له قطري چارواکو سره خبرې کړې وای، له طالبانو سره به په مستقیم ارتباط کې وي، خو د راتلونکو حکومت په اړه به قضاوت په دې پورې تړلې وي چې هغه څه ډول لار غوره کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر روسي څرګندونې زمو همکار احمد شیبر راخستې دي. په سټډیو کې د شیبر صاحب راب څه ویلي؟
مننه نوری صاحب. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب نن وویل چې طالبان به په رسمیت ونه پیژني، خو دا اړتیا شته چې له دې ډلې سره په مستقیم ډول په ارتباط کې وي. دامینیک راب نن په پلازمینه دوحه کې د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته خبرې غونډې ته وویل چې د طالبانو پر خبرو به قضاوت ونه کړي، د دوی اعمالو ته به وګوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره د خپلو خبرو په اړه وویل چې پر 4 مهمو موضوعاتو یې ورسره خبرې کړې.
First is making sure Afghanistan is not a haven or harbor.
دوی لومړی چې ډاډه شو چې افغانستان پر راتلونکي کې د ترهګرو په نازای بدل نشي. دوم د بشری کړکیچ پر مختیبي وشخیتو، او د همدې لپاره مو هغه مرستې چې سشکالي له افغانستان سره کوو هغه مو دوه برابر کړی. دریم مو د سیمې د ثبات د ساتلو مسله وسیړله، او څلورم دا چې طالبان د کړیو شمنو لمخي وازمایو او حساب ورسره وکړي. شغل راب زیاته کړه چې طالبان باید همشمول حکومت جوړ کړي، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو درناوی وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې له افغانستان سره به سش کال 2.8 میلیونه پاوند مرسته وکړي، خو دا څرګنده نه کړه چې دا پیسې به په څه ډول لګوي. په تیره بیا چې د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني، دا کومکونه به څرنګه پر بشري مرستو لګوي؟ یو ورځ مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمه ییز همغږه کوونکی رمیس الکبروف له کابله د ملګرو ملتونو آنلاین غونډې ته وویل روانه میاشت په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي که چیرته نورې مرستې ونشي.
د څنګه چې مې په خو ویلی وو د سپتمبر تر اخیره هغه مواد چې د خړو نړیوال پروګرام په دې هواد کې لري هغه خلاص شي لمر سره به مواد نوي مش بیان شو کولای چې هغه ضروری خواړه چم ټکړو ځکه چې مش به څنګه لرو د دې لپاره چې وسنۍ حالت وساتو مش لشتر لشه 200 میلیون ډالر ته یوازې د خړو په برخه کې اړتیا لرو څو تر ټولو محتاج خلکو ته خواړه برابر کړو.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش وړم ورس ویلی و چې افغان شزی ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوالې ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري او په خبره د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتو د خوراکي موادو د پروګرام WFP لا اټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارډ ډالر ته ضرورت شته چې تر دې دمه د دې پیسو یوازې 9% ترلاسه شوی دی. پر طالبانو نړیوالې ټولنې ژغ کړی دی چې هغه وخت به په رسمي توګه پیژني او مرستې په ور سره وکړي چې له نړیوالو سره خپلې کړشمنې عملي کړي.
و موردل چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب ویل طالبانو سره مستقیم په ارتباط کې دی او د راتلونکي حکومت په اړه به قضاوت ورسته لاغي کوي چې دوی څه ډول انکروړ کوي. تر دې مخکې دغه راز یو شمیر امریکایي چارواکو هم ورته شرطونه وړاندې کړي وو. د پداس سوال کې چې طالبان ویل چې د نوي حکومت د جوړولو په اړه د سلام مشورې پای ته رسیدلې دي او ډیر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. نور به په دې راپور کې وورو.
که څه هم طالبان د حکومت اعلان ته چمتووالی نیسي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته لا وخت شته او دوی باید ځان ثابت کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیالي ویکتوریا نولند تیر ورځ خبري ناستې ته ویلي دي چې طالبان باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه د ورځې د غونډې ټاکل یو معیارونو ته ژمن پاتې سي.
دوی څه ډول چې پوهیږي د خپلې مخینی له مخې د ځان ثابتولو لپاره ډیر څه لري. دمګړی دوی همداشان کولای شي زیاتې ګټې ترلاسه کړي. که وتوانیږي افغانستان چې څه ډول پخوا په واک کې وو ښه اداره کړي. که غواړي چې نړیواله ټولنه له دوی هرکلی وکړي نو موږ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه د ورځې په غونډه کې معیارونه وټاکل. په رښتیا اوس دوی پورې تړلې ده چې دولت جوړ او هیواد له دغو معیارونو سره سم اداره کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه د ورځې منشور کې ټینګار شوی طالبان باید د دې جوګه سي چې هیواد بشپړ کنټرول کړي، د تورستانو مخه ونیسي، اساسي بشري حقوقو ته احترام ولري او هغه کسان چې له افغانستان ووزي د خوندي وتلو اجازه ورکړي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر لوید استن په جلا خبري ناسته کې ویلي د طالبانو د راتلونکي په اړه وړاندوینه ستونزمنه ده.
زه نه غواړم په موضوعاتو پراخ منطق وایم، یوازې دومره وایم بیا هم هغه څه چې زموږ ځواکونو کړي ډېر پرې ویاړم. د طالبانو په اړه چې دوی راتلونکي به چیرته رسیږي وړاندوینه ستونزمنه ده.
په ورته وخت کې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی بیا وایي په خوانه یو تجربه ته په کتو طالبان یو بیرحمه ډله ده.
نو کوهی کوچ د طالبانو راتلونکي څه ډول ده؟ خو زه غواړم تاسو ته خپل شخصي تجربه ووایم. دا یو په خوانه بیرحمه ډله ده چې دوی به بدلون وکړي کنه باید ولیدل شي.
هڅه مو وکړه چې د امریکایي چارواکو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو خو تر اوسه دوی ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. دوه ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي و چې له طالبانو سره اړیکې او د دوی په اړه قضاوتونه د دوی راتلونکي کړنو پورې اړه لري. طالبانو تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د حکومت د تشکیل په اړه یې سلام مشورې پای ته رسولې او ډیر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. دا چې د حکومت طرز او جوړښت بسوي او له دوی پرته به په واک کې څوک ورګاډوي په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړل سوي. په همدې حال کې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه قطري چارواکو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې رغنده رول لوبولی ټینګار کوي چې طالبان باید ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. طالبانو په بیا بیا ټینګار کړی چې راتلونکي حکومت به ټول ګډونه وي خو بلیدل سي چې طالبان په خپل ژمنو عمل کوي کنه په دې اړه به راتلونکي قضاوت وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل نړیوال هوایي ډګر به کله بیرته فعال شي؟ د افغانستان د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد عمومي رئیس غلام جیلانی وفا وایي نړیوالو ملکی الوتنو ته د دې هوایي ډګر د بیا چمتو کولو لپاره هلې ځلې چټک روانې دي او دوی هیله مند دي چې په څه باندې یوه اونۍ کې به دغه هوایي ډګر حداقل ملکی الوتنو ته چمتو وي. د اګوست له 15 چې طالبانو کابل نیولې لدی هوایي ډګر ټول ملکی الوتنې بندې شوې. د دې ډګر ډیر وسایل او تجهیزات ویجاړ شوي او ورته ډیر زیان رسیدلی دی. په دې اړه مې مخکې د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد له عمومي رئیس غلام جیلاني وفا سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د تخنیکي ټیمونو د ترمیم چارې څه ډول مختزي او کله به د هوایي ډګر نړیوالو ملکي الوتنو ته چمتو شي.
د قطر ټیم راغلی دی زموږ د افغانستان د تخنیکی ټیم سره یو ځای مشترک کار کوي په چارو پر رغولو باندې. د کنټرول ټاور ځینې برخې رغېدلې دي. بعضي د کمیونیکیشن رادیوګانې نصب شوي چې د تیارو سره ارتباطات ونیسي، ولی متاسفانه رېډار هنوز فعال نه دی. بعضي سیستمو باندې کارونه روان دي چې د رنوی څراغونه او نور مسایل هم ترمیم سي. د فعلاً د پاره کم پرواز چې سبا باید راسي یا نن راسي موږ د قطر نه د نظامی تیارو انتظار یو، ولی ریګولر کمرشل پروازونه تر اوسه میدان ورته نه دی آماده، ځکه هغه د ایکاو د ستانداردو مطابق باید ټول معیارونه پوره کړي. خو کله د ملیټری پروازو د پاره ټول هغه معیارونه نه وي په کار، لکه چې د یو کمرشل ریګولر فلایټ د پاره په کار.
تاسو څه هیله کوي چې څه وخت به دغه سیستم ټول د هوایي ډګر آماده شي د ملکی الوتنو لپاره؟
موږ هیله مند یو ان شاء الله وګورو چې کوم تجهیزات چې څومره موږ ته ژر په لاس راځي او په څه اندازې کومک راسره کیږي. که خدای کول چې په اوو اتو ورځو پورې به دګر اقلا د مینیمم یعنی تا حد اقل تر سطحی پوری آماده شي چې د ملکی پروازو د لپاره آمادگی ولرو.
د کابل هوایی ډګر پرانستی ساتل په دا اوس وخت کې ډیر اړین دی، وای چې ډیر بشری مرستې د همدغه هوایی ډګر لپاره باید وشي. تاسو د اتو ورځو خبره کوي، ستونزه چیرې ده؟ آیا دغه خسارات ډیر زیات شي او تیری سیستمونو ته، او که ټیم دومره قوي نه دی چې بیرته ترمیم کړي؟
نه نه نه، خسارات بیخي بهاده د اندازې نه وتلی وو، او تخریب د ترمینال هغه لازم تسهیلات د مسافرینو لپاره، د پارکینګ ساحه، د موټرونو رفت آمد، کمپیوټرونه، وسایل، دفترونه، هر څه لمنځه وړل سوي دي او تخریب سوي دي. د ترمینالونو شیشې ماتې دي، د ترمینالونو د اوبو او د راحت سیستمونو د منځه تللي دي، د ترمینال د میډیکل هغه کلینیک دا سیستمونو ټول د منځه تللي دي. هغه وسایل چې د تیارو د ګراوند هاندلنګ لپاره پکار دي هغه اکثره امریکایانو وړي وو او چپکړي دي د منځي وړي دي تا څنګه یو هلي ټکر
وفاسه دغه خسارات هوایی ډګر ته دا د خو ماته دلو مثلا هغه شپلار او وکیل دل کېدل، خدا خو به ممکن هغه د خلکو غنګون پیخه کړی وي دغه خسارات، اما نور هغه سیستمونه ته چې ممکن عادي خلک لاسرسي نه لري هغه ولې لمنځه وړل شوی دي؟
نه نه، موږ امریکایانو په موجودیت کې هم دوی ورځې د مخه د دې تر وټلو بعضي ساحه د ترمینالونو ولیدل، یو چې د شوبې او شیشې او بعضی سیستمونه د اوبو رسولو د برق فعال او په ترمینل کې. متاسفانه په دغه اخیرنۍ شپه کله چې دی ترمینل خوشی کاوه چې نه پوهېږم د شپې دوه یا درې بجې به وي په اغلب ګمان، په دغه حالت کې نو بیا هغه څه چې فعال پاتې و همغه هم هر څه د مینځه وړي او مکمل تخریب په خپل پنځ دوی داسې هر څه مکمل تخریب کړي و چې هیڅ شی باید په ظرف د دوه میاشتې کې ونه رغول شي.
ولې امریکایانو دا کار کاوه؟ آیا هغه د پوځي له لحاظه دغه نه غوښتل چې دوی دغه تخنیک حالته فعال وی یا د دینه سو استفاده وشي؟ کڅنګ
دا پښتنه باید د دې د جنرال میکنز د نورو امریکایي نظامی مقامات او ملکی مقامات څخه وشي چې دوی د افغانستان د ملکی خلکو سره څه دښمنی درلوده چې دومره غزافه تخریبات د یو ملکی ترمینال کې کړی.
په ټوله کې تاسو اوس بحث من یو ارزونه کړی وی هغه خسارات چې هوایی ډګر تر رسیدلې دي ملکی برخه کې، البته دا به څومره وی؟
د تجهیزات د هوانوردی خصوصا د نویګیشن تجهیزات ډیر قیمتي دي په ټول دنیا کې، د رادار او دستګاه او هغه سیستم د ایریا کنټرول چې موږ ورته وایو یا ساحوي کنټرول د تیارات په هوا کې چې د رادار په ذریعه ولیدل شي او په خط سیرو باندې همکاري ورسره وشي، د رادار او د نشست سیستم چې آیلس ورته وایي داغه دستگاوی دی چه هر یوای ده 15-16 میلیون دلار نه اضافه قیمت لري د مخابره سیستمونه په همدا رقم د میدان رغونه آسان کار نه دی. نظم په اند د 15-15 میلیون دلار د کابل ملکی هوایی دګر ته تاوان رسیدلی.
تر اوسه پورې کوم هیوادونو در سره د مرستې ژمنه کړې ده چې آیا د کابل هوایی دګر د بیرته فعالولو لپاره بل دغه تخنیکی ټیمونه پرته دوی نور د وسایلو په اخیستلو کې هم مرسته کوي او دا به هم د طالبانو نوې اداره کوي؟
قطر ټیم لرو چې زموږ سره په فیلډ کې کار کوي. د دوی د مرستو اندازه موږ ته نه معلومیږي چې څه اندازه مرسته کوي. فقط هغه تخنیکي همکاران مصروف دي زموږ سره. بعضې هغه اکوپمنټ چې د فرید دی وعده کړی چې راوړي خو نن هم منتظر دی او تیاری د دوی چې راشي د اکمالاتو خاطر. تنها د اماراتو سفیر صاحب هم پرون زموږ له هوایي چلند وزیر دلی و هغوی هم څه وعدې کړي دي چې د ترمینل په رغونه کې په شیشو اچولو کې تعمیراتي چارو کې د اوبو په سیستم کې په بعضې نور تحصیلاتو کې د مسافرینو دپاره به مرسته کوي. خو د هغوی یو ټیم د اماراتو نن راغلی و دلته حتی د مین پاکي یو ټیم ته ضرورت و چې په میدان کې ځي چاودېدونکي مواد پراته دي په ملکي هغو کې.
کله چې دغه سیستم بیرته فعالیږي او هوایي ډګر الوتنو ته چمتو کیږي کافي پرسونل هم تاسو لرئ تخنیکي چې هوایي ډګر پرانیستل شي په بشپړه توګه؟
بله بله پرسونل لرو. تقریبا دغه پخوانی پرسونل 80% پرسونل موجود دي. تنها په یو بخش کې د ایر ترافیک کنټرول چې هغه ډېر یو سپیشل بخش و هغه یو تعداد همکاران زموږ تللي دي متاسفانه افغانستان څخه وتلي دي د دوی په کومک چې د ایسایي ویزې امکانات درلودل. خو په یواز کې موږ نوي ځوانان لرو چې تیار د هوانوردی د انسټیټیوټ نه فارغ دي او فقط یو کوټه مده ته اموزشي پروګرامو ته ټریننګو ته ضرورت لري. هغه به ډیر ژر په ظرف د 2-3 میاشتې کې وکولای شي چې د تیر ملګرو ځایونه ډک.
د افغانستان د ملکی هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد عمومي رئیس غلام جیلاني وفاوچ په د کابل هوایي ډګر د ترمیم د چارو په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واوریدل دی وایي د هوایي ډګر د تخنیکی وسایلو د ترمیم چارې په بیړه روان دي او دوی هیله مند چې په څه باندې وونه کې به دغه هوایي ډګر حداقل ملکی الوتنو ته چمتو وي.
جوان
تریکاسا پولیس وژن سمینی
تا کارو سلیستن هغه چې تاکر مریض راغی.
ازادي
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا واګ در شری
په هنه
اوس مې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون پس مګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په خوست کې د پوهنتونونو محصلان او استادان غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د په ټولګیو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې دغه زده کړې پیل نشي نو د دوی روان ښوونیز کال به ضایع شي. نور حال په دې رپورټ کې
په خوست کې محصلان او استادان غوښتنه کوي چې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي. دوی زیاتوي په وروستیو دوه کلونو کې چې د کورونا او باخ خپره شوي د تحصیلي او ښوونیزو مؤسسو پر لپسې رخصتیو ستومانه کړي او د محصلانو د زده کړو بهیرې په کلکه اغېزمن کړی دی. د استادانو د اتحادیې مشر پوهنیار مهاجر سیال مشال راډیو ته وویل اوس چې د کورونا او با کمه شوې او امنیت هم ښه شوی نو پوهنتونونو کې د حضوري زده کړې پیل شي.
اوس لله الحمد د ساتعامې د معلوماتو له مخې یو څه دغه مرضونه کم شوي دي. غوښتنه مې ده د مرض څخه چې بیرته پوهنتونونه فعال شي او محصلین حضوري زده کړو ته راشي. د پوهنتونونو ټول استادان آماده دي چې درسونو بهیر شروع شي.
د پوهنتونونو پر لپسې رخصتې د دې لامل شوي چې محصلان د خپلو درسونو سره به ارتباط شي او مخکنی درسونه یې کرار کرار هیریږي. د حقوقو د پوهنځي استاد پوهنوال محمد الله مندوزی وایي
مونږ هم او زموږ محصلین نو د رخصتې څخه تر پوزې راغلي یو درسونه مټول په ټپه ولاړ دي باید نور درسونه پوهنتون کې پیل کړي.
د پوهنتون استادان په دې فکر دي چې طالبان به په اداري چارو همدارنګ لایحو او قوانینو کې یو شمېر بدلونونه رامنځته کړي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد سلاموایی که چیر دا کار جر و نشی نو محصلان و سردان دخنشته چه ممکن سک کالی زایی شی.
اداری بدلونونه پرته دلائیه و قوانینو بدلونه که چیر دا بدلونونه جر تر جر رامنسته نشی ما تحکاری من با روان تعلیمی کال زایه ولرو وارد مخه دی کرونا دی وبال وجنه منګه په تدریسی چارو کې په زده کړو کې په تحصیل کې زند او خند سره مخو. کدا زند او دا خند وګدی د باندې یو ډول انارشی او د ګډوډي سبب سي.
بل لوري ته د لوړو زده کړو په برخه کې یو شمیر طالب چارواکي بیا وایي د نظام وروستي بدلون سره یو شمیر استادان هم به هر ته مهاجر شوي او دوی د مهال د استادانو له کمښت سره مخامخ دي. په سویل خطي زون کې د لوړو زده کړو مسؤول معاویه اول دوی هڅه کوي له هیواد تللي استادان دي ته وهڅوي چې بیرته راستانه شي او خپلې دندې پیل کړي.
استادان د مونږ هیواد نه وتلي دي، مونږ کوشش کوو چې هغوی سره رابطي وکړو، خپل هیواد ته بیرته شتونه کړو، خپل علمي کشرونه طبقې ته دوی بیرته په علمي ډګر کې خدمات وکړي. انشاءالله تعالی بل ورځ یوه اعلامیه د عالي تحصیلاتو ادارې طرف نه خپره شوه چې موږ به ډیر زر حضوري درسونه شروع کړو. قسم ټولو اداري کارمندانو ته هدایت ورکړل شو چې تاسو پانتونونو ترڅو خپل روزمره رسمیت مخې ته وړئ.
په خوست کې د شیخ زاید پانتون په ګډون د لوړو زده کړو 15 رسمي مؤسسې فعالیت لري چې په ټولو کې خواوشا 4000 محصلان په زده کړو بوخت دي. له تیرو دوه کلونو راهیسې چې کورونا وبا خوره شوې، د هیواد نورو پوهنتونونو په شان خوست کې هم محصلانو په منظم ډول د ډیر وخت لپاره په خپلو ټولګیو کې حضوري زده کړې نه دي کړې.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرون چهارشنبه په پیښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مخکښ غړي او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داور د ملي جمهوري غورځنګ په نوم د نوي ګوند جوړېدو اعلان وکړ. نوموړي په دې اړه یوې غونډې ته د وینا په مهال وویل، په پاکستان کې په ځانګړې توګه په پښتونخوا کې د یو ملتپاله جمهوري ګوند تشه احساسېدل، نو ځکه دغه نوی ګوند جوړ کړ. د دې غونډې د پرانستنې په غونډه کې د پښتنو یو شمېر ملتپاله مشرانو هم ویناوې وکړې. په دې اړه نور حال زموږ د مشال رادیو د خبریال غلام غوث په دې رپورټ کې.
د ملي جمهوري غورځنګ په نوم د نوي ګوند د منشور مقصد او بنیادی اصولو په اړه د یاد ګوند د تنظیمونکي کمیټي مشر محسن داول په خبري کانفرنس کې وویل،
د دې منشور مقصد یو منصفانه پرامنه برداشت لرونکي بشر دوست معاشره تشکیل کول دي چې خلکو ته به پکې د ژوند کولو حق او د بنیادی ازادۍ نه فائدہ اخیستلو حق حاصل وي. د معاشره کې به د رای د اظهار تنظیم سازی، د قانون ساتنه، د ځانګړي او ټولنیز ملکیت ساتنه او د قدرتي وسایلو حق لرل مهم وي. د ریاست او حکومت واکمنی به مطلق نه وي، دا به د آئین لاندې د خلکو بنیادی حقونو د احترام تابع وي. زموږ ګوند به د ټولو صوبو او قومونو ترمنځ د سیالۍ په بنیاد د عدل او انصاف د نظام جوړولو لپاره د یوې نوې امرایني معاهدې هڅه کوي.
د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ د مشر نمی په خبري کانفرنس کې پوښتنه وکړه چې په دې غوند کې شامل ځوانان او د دې غوند په شا ولاړ ملتپال مشران به د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې هم لیدل کېدل. نو آیا د دې نوي غوند قائمولو سره به د پښتون ژغورنې د غورځنګ په فعالیتونو سم منفي اثر پریوزي او کنه؟ د دې پښتنې په جواب کې محسن داول مشال ریډیو ته وویل،
پی ټی ایم مونږ جوړ کړی دی، ټول ملګرو ټول قوم په شریکه جوړ کړی دی، خو پی ټی ایم یو سیاسي ګوند نه دی. کم مرستا او کم رول چې د پی ټی ایم سره مونږ مخ کې وو د غیر بزیات فعال ای د غیر بکم نه ای. پی ټی ایم په پنځو ټکو باندې چې کم جوړ شوی وو هغه بالکل آغا زمونګه مورام ده آغا کی با پی ٹی ایم سره څنګه پسنګ غوند ولاړی آغا کی با اس قسمه کمه بشن راضی.
د ملي جمهوریت غورځنګ د پرانیستي دستوري ته د پښتنو زینو ملتپال مشران هم وینا وکړه او په دغه محل دوی وویل چې دا نوې غوند په داسي محل را مخیته شوی چې په گاونډي هیواد افغانستان کې د بدل شوی حالاتو په وجه به دوی ته خپل ملتپال سیاست کول ډیر ګران وي، خو که دوی په دې حالاتو کې مخ په وړاندې ځي نو دا به د دوی ډیره لویه کامیابی وي. ملتپال سیاستوال بشرا گوهر او ملتپال سیاستوال اپراسیاب خټک په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
مونږ خو ډیر لوی قوم لرو او اوسه پورې چې د کمې پارټۍ دي ټولو ته د کار گنجایش شته، خو که څوک کار کوي نو زما خلې ځوانان را جمع شوي دي او ځوانانو پارټۍ نه ځوانانو ته ضرورت دی.
یو داسې وخت کې
چې په ټول قوم باندې تیاری خوري دي. داسې یو قدم اوچت کړی شو چې کوم جمهوری هم دی ځوانان پکې مخکې دي او د دې ضرورت دې لپاره پېښ شو چې نورو سیاسي پارټیانې چې کوم پاکستان کې دي نو هغه یې سرینډر کړی دی. نو مونږ غواړو چې دلته کې د ریجن کې کوم تیاری اوس پرېږي یو نوی گیم کیږي د دې مونږ ریجیکټ کوم او مونږ وو چې یو جمهوری نظام چې کوم دی هغه رنګ کړی دی. نو هغه لپاره مونږ خو د ټول ریجن کې جمهوریت هم غواړو امن هم غواړو.
د دې ګوند لپاره په ابتدایي توګه یو عبوري کابینه ټاکلې شوې ده او په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب کې د پښتنو ځوانانو سره د مشاورت وروسته به په جمهوری طریقه د ملي جمهوری غورځنګ مستقله کابینه ټاکلې کیږي.
په همدې سره ورسېدو د دې خبرونې د لومړۍ برخې ورستۍ برخې ته البته په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو د ماشومانو او کور کلی دوه نیز پروګرامونه مهیروي. خو صفی الله ستنګزای په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به ووروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وایي داسې ژر به طالبان په رسمیت ونه پیژني. هغه دا خبره نن په دوحه کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن سره په یو خبري کانفرنس کې وکړه. راب د افغانستان په تړاو د خبرو لپاره دوحې ته تللی دی. هغه زیاته کړه طالبان باید یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او په دې برخه کې باید مسؤول وګرځول شي. شاوخوا 50 خزې د هرات سړکونو ته وتلې وي او له طالبانو یې وغوښتل چې د دوی حقونه رعایت کړي. دوی نن د هرات په ښار کې په مظاهره کې ویل چې تحصیل، کار او امنیت د دوی حق دی او که طالبان په حکومت کې دوی ته سهم نه ورکوي حکومت به باثباته نه وي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني او د هغه وخت دفاع وزیر احمد شاه مسعود ته چې یو هم ژوندی نه دی اسماعیل سامانی په نوم دولتي نښان ډالۍ کړی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي چې یو ژورنالیست امیر عباس آزرموند سمدستي له قید او شرط پرته خوشی کړي. د کمیټې پرون ویلي د خبريالانو بندیانول په دې خاطر چې خپل دنده ترسره کوي د سانسور وحشتناک بڼه ده او باید پای ته ورسیږي. او د افغانستان د پارا اولمپیک لوبغاړي زکیا خدادادی د تکواندو په برخه کې خپل دواړي لوبې په اوکراین او ازبکستان وبایللې.
کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه نیز خبرونې خبرېدو ته چمتو دي. د ماشومان او کور کلی خو تر هغه مخکې به ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښي. البته د ثبت د غږ ثبتون کې ماشین شمیره بیا وایم: 00202211243. په دې شمیره کولای شئ چې خپل پیغام را ته پریږدئ. په تیر بیا اوس چې طالبان د نوي حکومت د اعلانولو لپاره نږدې شوي، له طالبانو د طالبانو له مشرانو د څه ډول حکومت غوښتنه کوي؟ موږ هم ستاسو پیغامونه هرومرو د نن ورځې په خبرونو او په نورو خبرونو کې درته خبرو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه تاسو خوش خبر کوم د کونړ ولایت څخه. زما خلاف خواهش دي ټول مسلمانان نه دادې په دې ملک کې غمن او صلح او یو صحیح ژوندۍ ژوند او د ټولم خدای امارت اسلامي نه مدا دا ده چې متعلق د الله او د الله د پیغمبر رفتار دي خلکو سوي کی او د چي نظام جوړ کی چې په دې نظام کې د ټول افغانانو او د ټول مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانان ته خوشاله. مونږ مرود دي دنیا ته تو علي الله ته پوس کوي اورز د قیامت ذمہ واری ډیره مشکله ده. زما خواهش دي ګران علماء نه داده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دي مسلمانانو سره پیشرفت او خبر خور دو کیوار چې هر څه کړی الله رب العزت ته جواب او قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. مونږ مسلمانانی په غیبان عقیده وکي مونږ تر لموه وي دي نه زمرا ولي شي نه مقامت کوي مسلمانانی وي د الله نه ویریږي. ټول ورونو نه خواهش ده او دې عزت او د ابرو جون شروع کې یو بل تر مصیبت مرسوي. اولما خو ډیر مسئله ذکر دي چې دې په قران او زمشان کوی دي، دې په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې پوی دي. نو دې چې د الله او د الله د پیغمبر د لارې نه سرکشي وکینو ډیر سخت جواب دی. د افغانستان د اوسنی نظام ته دغه غټي غټي خښتي وو د په ډېر تقریب جوړې شوي دي. ډېر مصرفونه پر شوي په یو ځای کښېږدي، په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړېږي. ایله خلک ماتې دی او مسلمان دپاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتي چا ته نه ورکوي. دا یو وخت کې په یو باغي وو، په یو رود وو، په یو واله کې کښېږدي، هم پلونه پر جوړېږي او دا ډېر شی دی. همداسې د یو رودو بغلو ته چې کښېږدي اوبه پره بندېږي، مځکې بیا د خلکو د نه وړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. لمون سره ملما د ماشومانو په برخه کې متخصص ډاکټر ګل خان ایوب دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته خره لیستري نشي
ډاکټر اتاګنم نړۍ مننه کوم.
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته لکوم عمر څخه واکسین باید پیل شي.
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومان ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی، او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري. یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د په لومړیو څلیری ساتو کې، یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي. د دې په څنګ کې په دې لومړۍ ورځ باندې موږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکوو، او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رنز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین ورکوو.
درته ویلای شي چې څو ډوله واکسینونه موږ لرو؟
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژن کو خپل پاتې معلولون کو ناروغي مخنیوي کوي. البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي، ځکه دا یو یو ناروغي چې دا د واکسین چې مخنیوي کیږي دا د خپل ځان لس نوري ناروغي زیږي. تور زیړې کولې شي چې په انسانانو کې لکه د زیګر سرطان رامنځته کی، د زیګر هغه پړسوب رامنځته کی، او د ګېډې پړسوب چې هغه طبي اصطلاح او آسایتس دا نو هغه آسایتس رامنځته کوي. دا د بدن هر غړی اخته کولی شي، یعنی د سږونه نیولې دا تر زړه پښتورګو همداسې پوستکه اډوکي بندونه دا ټول اخته کولی شي. نو که چیرته دې ټولو ته نظر واچو دغه هر یو ناروغي چې په واکسینې مخنیوي کیږي دا یوازې یو ناروغي نه ده، دا د خپل ځانه ډیر زیات افتونه زیږي. خو لنی کمرغه چې منګا د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر کټور او غیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو.
bale اوس کپدې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي، مثلا تر څو کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول شي، او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر سي د خولې لاري ورکول کی؟
د لومړۍ ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنز یا توبرکولوز واکسین دی، همداسې د پولیو واکسین دی، او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسېد نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي، او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دوه نیم میاشتنۍ ته ورسېد درېمه دوره د واکسین ورته تطبیق کیږي، او کله چې ماشوم درې نیم میاشتنۍ شو نو بیا دته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیق کیږي، او همداسې بیا کله چې ماشوم نهه میاشتو ته ورسېد بیا په نهه میاشتنۍ کې بیا ماشوم ته هغه پنځمه دوره د واکسین تطبیق کیږي. یعنی تر یو کال پورې باید ماشوم ته 15 د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نسناستې د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي دا ماشومان ته تطبیق کیږي. نو په لنډ ډول سره تاسو ته ویلی شم چې کله چې ماشوم یو کلنۍ ته رسیږي نو د یو کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 15 د روغتیایي مرکز کې واکسین شي.
لو واکسین روسته زین ماشومان تبه کی دغه وخت بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنه هم کی په دی اکل تشوي ایا لو واکسین روسته تبه معمولی خبره ده
بلې دی ته د واکسین نارمل ارخیزي اغیز ویل کیږي یعنی واکسین دا معنا لري چې کله چې یو ماشوم کې تبه پیدا شو نارامي پیدا شو او یا هغه د ستنې د زرق په ځای کې د سی سورواله او پړسوب رامنځته شو دا د واکسین د ښه تطبیق نښه ده نو که چیرته دغه شی نه په یو ماشوم کې پیدا کیږي دا معنا لري چې دا واکسین په هغه صحیح تخنیک باندې ماشوم ته تطبیق شوی دی نو زمونږ هیوادوال باید د دې اړخه اندېښنه ونه کړي او د دې د درملنې په خاطر باندې یا د دې نارامۍ د لمنځوړلو په خاطر باندې دوی کولای شي چې په ماشوم د تبې د سړولو په خاطر باندې داسې لمدې ټوټې ور باندې کیږي او د دې په څنګ باندې هغه د پاراسټامول د درمل دی د دوا د درد او د تبې ضد درمل دی د مونږ نږدې ټولې میندې او کورنۍ د دې سره آشنایي لري بیا کولای شي چې هغه د پاراسټامول شربت ماشوم ته ورکړي او دغه درد او نارامي د دې سره بیا کرارېدلی شي خو دا خپله دغه نارمل اخیزي اغیزې چې د واکسین د تطبیق نه یوه ورځ وروسته یا په هماغه شپه باندې ورته پیدا کیږي دا د اندېښنې وړ نه دي
یو شمېر کورنۍ لیدل کیږي چې د واکسین پر وړاندې ډېر بې پروا دي ماشوم ته واکسین نه لګوي او داسې یو عادي مسله ورته ښکاري داسې کسانو ته تاسو څه وایي
په جدیت پوښتنه کوو د واکسین ګټې ډېرې زیاتې دي یعنی اوس مهال کې خو داسې خلک هم شته دی چې تر اوسه پورې د واکسین د ګټو نه خبر نه دي خو که زما دغه غږ د تاسې د دې رسنیو د لارې نه زموږ هیوادوال اوري زه داسې ویلی شم دغه تور زیړی دومره خطرناکه ناروغي ده هر دریم وګړی دغه د تور زیړي میکروب په خپل بدن کې لري یعنی هر دریم او په ټوله نړۍ کې داسې ویل کیږي چې 2.3 بیلیونه وګړي دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري د زیګر سرطان چې هغه لا علاج ناروغي ده بیا په هغې باندې په ماشوم مخته کوي او یا که چېرته د کلونو په اوږدو کې کله چې ماشوم لوی شي بیا هم دغه میکروب هماغسې د دوی په وجود کې پاتې کیږي او دغه بیا د زیګر د تخریب لامل ګرځي او بیا د دې په لړ کې ماشوم خپل ژوند د لاسه ورکړي
نن سبا د کورونا واکسین ډیر دی خلکو په خوله ده په دې اکل راتوي آیا ماشومانو ته هم دا لګول کیږي که څنګه
تر اوسه پورې چې موږ کوم په خپل پروګرام کې د کورونا په وړاندې واکسینونه لرو نو هغه د 18 کالو نه ورخوا ته ټولو کسانو ته کیږي خو بیا هم هغه میرمنې چې امیندواره دي نو د امیندوارو میندو دپاره دا واکسین تر اوسه پورې نه تطبیقیږي او د 18 کالو نه چې د کوم ماشوم عمر کمی د هغو دپاره تر اوسه پورې دا واکسینونه چې د کورونا په وړاندې تطبیقیږي داسې واکسینونه موږ په خپل پروګرام کې نه لرو خو له نیکه مرغه باید ووایم چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د اخته کېدو چانس هم کم دی او کله که ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي نو هغوی ډیری په خپله ښه کیږي داسې خطرناک حالاتو ته نه ځي
ډاکټر صاحب علت څه دی چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک واکسین ته دومره ډیر ارزښت نه ورکوي
په لرو پرتو سیمو کې خو تاسو پوهیږئ چې هلته د واکسین په اړه باندې د روغتیا په اړه باندې د پتی اړه باندې د خلکو پوهاوی کچه ډیره زیاته ښکته ده خلک د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي
د هر لار چې کېدلی شي هغو کسانو ته چې دوی واکسین نه کوي او پر وړاندې ځینې منفي خبرې هم لري دوی ته څه ویل لري د یو ډاکټر په صفت
نو زه د یو ډاکټر په صفت باندې واکسین ډیرې زیاتې ګټې دي واکسین داسې توکو نه جوړ شوی دی چې دا خپله کومه ناروغي نه رامنځته کوي او خپله هغه ناروغي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده چې بیا هغه په خپل ذات کې انسانان یا وژني او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي په عاجزانه ډول د دوی ته نه غوښتنه کومه سوال ورته کومه چې واکسین باندې د شک نه کوي نو خپل کورنۍ او خپل خپلوان او خپل دوستان دي د واکسین کولو لپاره لکه وه سي تر څو دغه خطرناک ناروغي مخه ونیول شي او لکه څنګه چې نوري نړۍ وکولې شول شي د واکسین په مټ باندې ناروغی کنټرول کی همداسې به مونږ هم یو ورځ ان شاء الله چې کده عادی تاسو در رسنۍ هم دغه سي مونږ سره همکاري نورې رسنۍ او یا حتی زمونږ دینی عالمان په دې برخه کې ډیر څه کولای شي همداسې د ټولنې مشران نو چیرته ټول سره لاسونه یو کوه او د ډیرو لارو نه دغه مثبت پیغام ټولنې ته ورسیږي ان شاء الله چې ټولنه کې به د پام وړ مثبت بدلون راشي او هغه مثبت ذهنیت په کې هم را پیدا شي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې وسی
تاسو نه مننه کوم ده
درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است الله مومال او ملګری
مریم توخی
د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا تاسو په هیګي چې د مور او پلار په ماینس کې مینا احترام او هي اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري؟ ولې ځینې مایندې او پلرونه بیا د موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي؟ نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولن پو سره مرکه هم لرو. په فایل کې راپور ته وښی قدرمنه دوستانو کورنۍ یو ټولنیز بنسټ تویل کیږي یو ټولنیز ټولګه ده چې د خځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوی که په کورنۍ کې خځه او خاوند په خپل منځ کې خیاړی کې ولري دا د کورنۍ یو ټولنې د ودې لامل ګرځي ځکه څومره چې کورنۍ خوي په منځ کې مینا صمیمیت اتفاق او اتحاد وي همدا کارونه ټولنې ته انتقالېږي او یو ښه ټولنه جوړېدای شي د زابل ولایت اوسیدونکو مروا د خپل کورنۍ او مور پلار کیسه داسې راته کوي چې مور پلار یې په خپل منځ کې ډېر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشاله ژوند لري نو ما وړي وای
زه یو کورنۍ کې لوی شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډېر صمیمی ژوند درلود او لري او دا په ما ډېر مثبت اغیز لري زما په ټول خويندې ورونو مثبت اغیز لري ځکه کله چې موږ خويندې تدلو ماشومان لو او زما مور پلار خپل مابین کې ډېر صمیمی او یو بل ته احترام درلود یو بل یې درکول موږ په ډېر جم فکر سره تلو او خپل ځکړې مخز د کولې او تر اوسه پورې هم همداس شانده او دا د کورنۍ پکوړي باندې ډېر مثبت اغیز لري یعنی موږ د خپل مور پلار کردار رفتار ځان ته جذبه او د غوی پشان منګه هم همدا خپل رفتار کردار زده کوو خپل ژوند کې پیاده کوو نو ځکه دا په منګه ډېر مثبت اغیز لري
مروازیه توی کومور او پلار دې مسائل ته پام ونه کړي نو دا به د اولادونو پر روحیه ډیره بد اغیز وکړي
ځینې کورنۍ دي چې دا مسائل ته پاملرنه نه کوي او دا د دې باعث ګرځي چې د غیر اتلونکو ماشومان ډېر روغتي او ډېر خشن وي کله چې د کور د بهر ورځې نور سره هم داسې خشن رفتار کوي هغوی نه درکوي ځکه چې هغوی اوقدمن لوی شوي او الحمدلله زه د دې خپل ژوند راضي یم او زه مور پلار باندې مې ویاړم چې زه داسې روزلې یم
د مور او پلار په خپل ماینس کې خیاړی کې دی وی سالمې کورنۍ څرګندونه کوي هم دا مور او پلار دي چې د خپل اولادونو لپاره یو بیلګه یا الګو کېدل شي د لغمان ولایت اوسیدونکو ملالۍ بدارت هوای چې د خپل اولادونو د خیروزل په منځوري دا او خاوند په خپل ماینس کې څنګه اړي کې سره پالي
او همیش خوړم چې د خپل ماشومانو اولادونو مخکمه د خاوند سره خر راوي وکړم او هم دا سمې خاوند هم په دې باره کې ډیر پویږي او هیڅ کلام خپل د عصبانیت او جګرخونی یا د روحي فشارونه د دوی په مخ کې نه وای او یعنی سرګندوي په خاطر د دې چې په ماشومانو ډیر تاثیر لري او روحي ډیر خرابيږي کله چې زه عصبانی وسم بیا هغه وخت کې زما خاون هغه ډیر کوشش کوي چې زما سره ډیر سم خبري وکړي د ماشومان مخ کې اجتماعي رویا کوي یا مثلا ما سره د دوست پشان غږیږي او ما هم غواړي چې خنده یې ماشومان مې هم نو زه به خپل ځان کنټرولوم یو هم داسې چې زما خاون کله بعضی وخت جګر خونه شي بیا ډیر کوشش کوم چې د ماشومان مخ کې مې د سره داسې وغږیږم او داسې رویا وکم چې خدای مکړه دا په قار نشي او یا خدای نه کا دا سابانت د سه مختخار نشي چې زما ماشومان دا خپل مخس کې وننيسي
په پرمختللو ټولنو کې مایند او پلرونه د موضوعاتو ته ډیره پاملرنه کوي خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا مور او پلار د نورو ستونزو له کبله خپل منځي اړیکو ته هم سما پاملرنه نه کوي د کونړ ولایت اوسیدونکو احمد سمیر وایي چې د مور او پلار اړیکې دومره سره خراب دي چې هر ورځ په کور کې جنگ او جدل او ان تر دې چې د کور پریښودلو ته اړ شو
زما مور پلار همیشه په کور کې جنگ جګړې کوي لانجی کوي کله چې هم کور ترا شو دوی جنگي زما په ذهن باندې بد تاثیر کوي زه تعلیم نه پاتې کړم ما د خپل کارونو نه او همیشه د دې په ډیره وړه خبره باندې جنگ وي ورسره زما چې کوم کوچنی ورونه دوی هم فکر خرابيږي ورسره او کله چې هم د کار را شو یا مکتب را شو نو موږ وایو چې کور کې به درس وایو اما بیا هم د دوی جګړې جنگونه وي په نه خبره باندې د سره مان هم تعلیم پاتې شو ډیر کارونه پاتې شي
د مور پلار په مینس کې خیر کې د اولادونو د خیروزنې سبب کیږي کله چې په وی کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت او مینوي نو دا ښکارا خبره ده چې په ټولنه به هم مثبت اثر پرې باسي همدارنګ اسلام هم د خځې او خاون ترمنځ په مینا او محبت تاکید کوي مولوی زیا ور رحمان الله یار په دې اړه داسې غږیدلای دی
د دین د درس نو یم چې خځه او خاوند ته په حدیثو کې خپل ژوند کې په وحدت او محبت باندې امر شوی دی او کله چې خځه او خاوند په خپل منځ کې په مینا او محبت خپل ژوند اجرا کوي نو داغه په نتیجه کې ماشومان او داغه اولادونه هغه په خپل منځ کې وحدت لري او کسبا دغه الکان زلمی شي ودونه وکي او دغه جنتی پیغلی شي هغه خاوندان وکي هغه به خپل خځه خاوندان سره ژوند دی او امدد نه یو خټول نه یو خځه اجتماع انساني جوړيږي او هغه د نور انسانانو د محبت لپاره خدمت لپاره یو خاص اصل جوړیږي ولګدې په خپل منځ کې دغه خځه او خاون خجون ونه لري په ماشومان باندې بد تاثیر کوي دغه خوینه د غټوالي په موسم کې دغه جنکی ولکان به خپل کورنوي ته انتقال یو دغه نټولنې ته انتقالي او په نتیجه کې یو تاریخ بدمر چې په ډېر وختونو کې د قتل او جوبل او زخم د مسره ملکیږي نو په لحاظ دې وجنه په حدیثو کې د خځه او خاون د مینه محبت او د وحدت د جون امر شوی د رسول الله په دې باندې افتخار او ویاړم کړی
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشاله او هر هغه خ تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کولې کول په پار د ازادي رادیو د کورکلی خبرونه واوري قدر منه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم
نو مې رضات الله احساس ده د ماشوم د لپاره مور او پلار دا لومړنۍ مدرسه ده که چېرته د مور او د پلار وضعیت خوي نو د ماشوم د هغې نه خپله تقلید کول شي او هغه په سالم روزنه باندې به اخته کیږي
زه عبدالرزاق هم د کابل اوسیدونکو کې کله چې مور پلار خه محبت او مینا په مېز کې دغه ماشومان روشن فکر راځي دغه ماشومان خه درس ویلای شي جامع ته خه کار کولای شي کله مور پلار په مېز کې جنگ یې شخړې یې اس کله دغه ماشومان درس نسی ویلای دغه تکلیف روحي پیدا کوي
ګرانه دوستانو دا چې ولې ځینې مایندې او پلرونه تل په خپل مایندې کې سره په جنگ وي دغه کار د کورنۍ په غړو څومره بد اثر لري او د مور او پلار خې اړیکې د اولادونو پر روزلو کې څومره مرسته کولای شي دا د تورته پوښتنې مو د ټولنپو استاد ضیاء الحق شام څخه په وی مرکه کې کړی دی چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ. لمړی پښتنه ودا سمتره کوچه والی زنی مایند او پلارونه تل په خپل ماینس کې په جنگ او په شخړو اختوی، یعنی علت یې څه ده؟
ګډ ژوند قرارداد په افغانستان کې په دغه ټولنه کې داسې دی چې کولای شي د نارینه په ګټه ماشومان او د ښځې د ژوند د آرامش او د سیبو یا د ژوند د تجربې فرصتونه ولیکي. په دې خاطر چې دوی خپل منځ کې د دغه قرارداد د مخې سم نه پوهېږي، په دې خاطر چې دوی یو د بل لپاره آرامش او سهولتونه په واقعي او ژوره معنا نه غواړي، په دې خاطر چې د خپلې ګټې، د خپل خوند، د خپل آرامش په ډېره شخصي معنا ورته د ژوند د اوږدمهاله ارزښتونو نه مهم ښکارېږي، او د ډېرو بنیادي ارزښتونو لپاره چې دی ورته مسؤول دی، د هغې نه ځان د ویستلو لپاره کولی شي ډېر لنډ فکر وکړي او دا ډول برخوردونه وکړي.
استاد، دغه د ښځې او خاوند ترمنځ البته دغه شخړه او یعنې دغه اختلافات دا به د کورنۍ په غړو په اولادونو باندې کومې بدې اغېزې پرېباسي؟
دغه اختلافات په څو ډوله ښکارېږي، که په ژبني ډول سره ښکاره شي، په وینا کې، په خبرو کې یو بل سره کنځلې کول، بد رد ویل، په دې کې ښکارېږي چې طبعاً د کورنۍ نور غړي چې دا اوري د غوږ له لارې او د ذهن له لارې نه په هغوی منفي اغېزې کوي، یو خاص ډول اخلاق او فکر او تربیې ته بیايي. یو ډول بلې دغه نفرت او تاوتریخوالی او دغه جنګونه په عملي بڼه ښکارېږي چې یو بل وهل ټکول دي، گزار کول دي په یو بل باندې. دغه هم د کورنۍ غړي ګوري، د دې سره هم ځینې منفي تاثیرات او ځانګړي خویونه او اخلاق هغوی ته انتقالېږي. کوچني ماشومان ترې لویږي که دوامداره دغه شیان واوري او دغه شیان وګوري، یعنې مخکې په خپلو سترګو تاوتریخوالی وګوري، د دوی اخلاق او شخصیت، د دوی رواني وضعیت، د دوی سلامتي، د دوی استوارتوب او د دوی فکر د ژوند لپاره ډېر ستونزمن کېږي. ضعیف، خشن، نارامه، بدګمانه، نهیلی، زور ویونکی یا ظالم ډوله خویونه درلودلی شي.
استاد، بیا برعکس د مور پلار ښې اړیکې په اولادو باندې، یعنې کومې ښې یا مثبتې اغېزې پرې باسي؟
هغه کوچنیان او ماشومان یا نوي ځوانان د کورنۍ هغه غړي چې په داسې کورنۍ کې اوسېږي، داسې چاپېریال کې چې هلته پلار او مور ډېر مینهناک، پت او سالمه اړیکې لري، هلته دوی اول دې باور ته رسېږي چې دنیا د ژوند کولو ډېر ښه ځای دی. موږ کولی شو وخاندو، کولی شو ډاډه واوسو، کولی شو مینه وکړو، کولی شو نتیجه واخلو د خپلو زحمتونو نه. هلته ګمانونه ډېر مثبت، یو بل ته فرصت ورکول دي، یو بل نه مننه کول دي، د یو بل سره د ښې اړیکې په پایله باندې ښه باور درلودل دي. زه ګمان کوم د ډېرو بریالیو انسانانو د ژوند اصلي بنسټ په دې
استاد، اوس څنګه کورنۍ کولای شي، یعنی ښځه او خاوند څنګه کولای شي خپلې اړیکې ښې وساتي؟
یو سالمه فضا ایجادول هم اول ګام دې پورې د دې درس پورې مربوط ده، دویم ګام دې باور او تعهد او صداقت پورې مربوط ده، دریم ګام دې کورنۍ نور غړو او چاپېریال پورې مربوط ده.
ډېره زیاته مننه کوم.
سلام.
درمنه دوستانو، دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
زه صبر وم خو نه صبرېږي، وای څنګه وکم زه صبر وم خو نه صبرېږي، وای څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږېږي، وای څنګه وکم، وای څنګه وکم زه صبر وم خون صبریگی، وایت سنگا وکم مجبوری بدا دا خوبیا د محبت مجبوری، مجبوری بدا دا خوبیا د محبت مجبوری،
خدے کہیں چار کی گی وایا سنگ وکم سرم پتا پسی ہوگی گی وایا سنگ وکم وایا سنگ وکم سے صبر وما خون صبری گی درد ڈیوے پوخ کو بنے ساتم درپ خوش پوتا درد ڈیوے پوخ کو بنے ساتم